چې په داسې یو ځای کې کار کوم، بیا دا د میرمن بهیر لاسته راوړنه چې زه پانتون وایم، زه هڅول یم چې زه باید لوړې زده کړې ولرم. نو دا ټول د میرمن بهیر هغه دی غونډه کې مې شتون یو څه کمرنګه دی. خو بیا هم
اغلی نیازی، د دې تر څنګ چې تاسو حضور په بهیر کې کمرنګه شوی ده، ما داسې اورېدلی دی چې تاسو اوس هغه پخوا غوندې شعر هم نه لیکئ، یعنی شعر سره مو څه نا څه خدای پاماني کړې ده، او علت یې په څه کې وینې؟ یا ډېر مصروفیات مو دي، او که خپله نه غواړئ چې نور شعر ولیکئ، څه علت یې ده؟
مننه. نو که زه ووایم چې شعر نه لیکم، دا به داسې خبره وي چې یعنی زه نور ژوند نه کوم، ځکه شعر ما ته په همدغې معنا باندې ده. شعر لیکم، دا به شاید ممکن یوازې ما سره نه وي، ډېر شاعرانو سره به دا پېښه شوې چې مثلا یو وخت داسې راشي چې شعر نه لیکي. مخکینی غزل چې ما تاسو ته ولوسته تقریبا ما دا یو شپږ میاشتې مخکې لیکلی و. نور که رښتیا ووایم، زه شعر سره ډېره مینه لرم، شعر په ما ګران ده، خو نشم لیکلی. زه غواړم ښه شعر ولیکم، چې ښه شعر نشم لیکلی نو هغه هوا یې نشته چې زه باید ښه شعر ولیکم. نو هغه نور شعرونه که مې ذهن ته داسې رام شي، ممکن اورېدونکو ته به ښیي، خو ما په نظر چې ښه نه دي راغلي، نه مې دي لیکلي. خو شعر سره مې دومره مینه ده چې زه بې شعره ژوند نشم کوی، او شعر بې ما ژوند نشي کوی. نو دا خبره ده، شعر لیکم، خو اوس دا څو موده پکې یو څه تغه راغلی ده. طبعا دا زمانه ما مخکې شعرونه لیکل، د میرمن بهیر په هره غونډه کې به ما نوی شعر وایي، نوی غزل به مې ویله. خو اوس کوم چې مصروفیتونه دي، مصروفیت پورې شعر اړه نه لري. کوم چې درسونه مې دي، ځکه شعر داسې اوسه ده که لیکل غواړي نو په هر حالت کې سړی لیکلی شي. خو خبره دا ده چې یو زه څه تنبلي کوم، شعر یوازې دا نه ده، ځکه زه دا هېڅ وخت نه منم چې شعر دې ما ته راشي خپل او زه دې ولیکم. زه شعر ته باید مطالعه د شعر برخه کې ډېره ولرم، زه باید شعر ته هغه څه خبره فکر باید پرې وکړم، ولیکم. که په ټوله کې اعتراف وکړم، زه غواړم چې شعر ولیکم خو نشم لیکلی، دغه زما کمزوري ده اوس. نو غواړم چې په راتلونکي کې شعر ولیکم او پاتې سم په دې برخه کې، او دا مې هڅه ده. خو اوس مهال نه پوهېږم چې د شعر خاپېرۍ رانه ورکه ده، خدای دې بیا راولي.
د شعر خاپېرۍ بیا درته راولي؟
خاپېرۍ ورکه ده، خدای دې راولي بېرته.
بس اوس هم غنیمت ده، ماشاءالله ښایسته شاعري مو ده، خدای پاک مو همداسې کامیابه لره په خپلو چارو کې. که تاسو نه یو ښایسته بل شعر واورو، په همدې به د خبرې پای ته ورسوو.
ډېر مننه. یو غزل ده، تا مې درد حس نه کړ، ټوټې ټوټې هنداره نه شوم، اوس هم داستا په لاره ځم، په خپله لاره نه شوم. ما مې د خپل قام تاریخ ښه په زور او زیر ولوسته، د لاسو کرخو ته مې ځکه انتظاره نه شوم. زما خلق مینه غواړي، وخت دا گواهی را کوي. زما خلق مینه غواړي، وخت دا گواهی را کوي، ځکه چې ستا په مینه دې چم کې سنگسار نه شوم. زما د دغه بی وسۍ تصویر به جوړ کړی زمان، زما د دغه بی وسۍ تصویر به جوړ کړی زمان، تا ته مې هر څه وکړل، ځان ته وفادار نه شوم. یو چا وژلې ما کتلې خو ما هیڅ ونه کړل، یو چا وژلې ما کتلې خو ما هیڅ ونه کړل، زمزمې زه د خپلو هیلو پیرهدار نه شوم.
هوښیار نجلۍ له پاچاهي ماڼۍ څخه څه یوړل؟ د دې پوښتنې ځواب په دې لنډ حکایت کې موندلی شئ چې وږمه راشیدې راوروي.
هوښیاره نجلۍ، د ایټالیا د خلکو یو نقل. یو بزګر او میرمنې کروندې ته لاړل چې للون وکړي. خپله وړه لور یې په کور کې یوازې پرېښوده. دغه وخت یوه زړه بوډۍ ورو ورو په داسې ګامونو چې آواز یې نه لټېده راپیدا شوه. زانګو ته ودرېده، نجلۍ یې په تندي ښکل کړه او ویې ویل، ما درته دوی ډالۍ راوړي دي، ښایست او هوښیاري. چې بزګر او میرمنې له کروندې راستانه شول، خپله لور یې تر بل هر وخت ښکلې ولیده. څو کاله وروسته په ټول کلی کې نه په ښایست کې او نه په هوښیارۍ کې د هغې جوړه وه. بزګر چې یوه ورځ د انګورو په باغ کې ځمکه اړوله، یوه د سرو زرو اوکله یې وموندله. له ځان سره یې وویل، زما خو نه پکارېږي، ښه ده پاچا ته یې سوغات وروړم، دا اوس روانېږم. بزګر له باغه راووت، کور ته لاړ او هغه د چا خبره د پلو خوری جامې واغوستلې چې پاچا ته ورشي. مګر لورې پینا ورته وویل، زما په ګمان داسې مه کوه، که ته پاچا ته اوکلۍ ورکاره کړې هغه به درته ووایي چې بې لاستې اوکلۍ څه په کار ده. خو پلارې لور ته وویل، چټي مه غږېږه او له کوره ووت. بزګر پاچا ته ځان ورسوه، د سرو زرو اوکلۍ یې ورته ونیوله. ویې ویل، صاحب، دا مې تاسې ته سوغات راوړې ده. پاچا اوکلۍ ورنه واخیسته. ویې ویل، ډیر ښه ډیر ښه، ډیره ښکلې ده، خو لاستی چیرته دی؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، لاستی مې ونه موند. پاچا ورته وویل، اوکلۍ دې ومونده او لاستی دې ونه موند؟ دا خو عقل نه مني، لاستی دې له ځان سره ساتلی دی، که تر سبا سهاره پورې رانه وړې د غلو په ډله کې دي په بندیخانه کې اچوم. بزګر خوراکي حیران حیران ور وکتل او چې مخې شاته اړوه له ځان سره یې ورو وویل، لور مې څومره هوښیاره وه. پاچا د بزګر د شونډو خوځېدلو ته پام شول، پوښتنه یې ورنه وکړه، څه دې وویل؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، خپله لور مې یاده کړه، هغې راته ویلي وه چې اوکلۍ پاچا ته مه وړه، ځکه هغه به خامخا لاستی درنه وغواړي. پاچا بدزړی سړی نه و، خو ډیر بل هوسه دمدمی مزاج او یو څه حریص بنیادم و. د ماشومانو غوندې به یې ناز و نخرې کولې. بزګر ته یې وویل، نو ستا لور تر تا ډیره هوښیاره ده، زه به د هغې لپاره یو څرخۍ او څسنۍ درکم چې داسې ټوکر ورنه جوړ کړي چې زما د ټولو عسکرو جامې شي. پاچا ده هم ورته وویل، ګوره بزګره، که د لور داسې ټوکر اوبدلی نه شي یا غاړه غړوي، نو تاسې دواړه به بندیخانې ته واستوم، پوه شوې؟ ځه، په خدای دې سپارم. بزګر ډیر پریشان او خوابدی کور ته ستون شو. لور ته یې څرخۍ چې د کبانو له هډونو جوړ و ورکړ او سنۍ یې ورته کېښودې او په ژړغوني غږ یې کیسه ورته وکړه. خو پینا ورخطا نه شوه، وې خندل. پلار ته یې وویل، سنۍ راته پرېږده، خو څرخۍ بیرته پاچا ته ورکړه، ورته ووایه چې په دواړو سترګو د ټولو عسکرو ټوکر به دې په ډیر کم وخت کې برابر شي، مګر داسې کڼۍ به راکوي چې د همدې څرخۍ د کبانو له هډونو جوړ وي. د بزګر زړه هیڅ نه غوښتل چې پاچا ته ورشي، خو چاره یې نه لیده. په سبا سهار دربار ته ورغی، دغه وخت پاچا په سور برابر و. بزګر چې د خپلې لور پیغام ور واوراوه، ورته ویې ویل، لور دې ډیره استازه ده، دا بیخي نورو ته ورته نه ده، ډیره نیغکۍ ده، غواړم وی ګورم، دې ته باید یو ښه میړه پیدا کړم. ورشه ورته ووایه چې د غټې غټې خبرې پرېږده، دربار ته یو ځل راشه. پاچا ته په نورو پورې خندلو او ټوکې ورپورې کولو ډیر خوند ورکوه. بزګر ته یې وویل، خو لور به دې دربار ته په دې شرط راځي چې نه لوڅه وي، نه یې جامې اغوستې وي، نه به په خپلو پښو روانه وي او نه په آس، کچر یا خره باندې سپروي. ځه په مخه دې ښه. بزګر خوراکۍ چې کور ته روان و، بس همدا پوښتنه په ذهن کې ورتېرېدله چې لور به یې له ټولې هوښیارۍ سره سره د پاچا له دې شرطونو سره څه کوي. خو کله چې بزګر خپلې لور ته د پاچا پیغام ور واوراوه، هغې وخندل. ویې ویل، دا اسانه شرطونه دي. پینا خپلې کوټې ته لاړه، جامې یې وایستلې، خپل اوږده ویښته یې په اوږو راپرېښودل چې تر پښو پورې ورسېدل، او بیا یې په جالۍ کې ننه ایستل چې یوه خوا بله خوا ونه خوځي او بدن یې په خپلو ویښتو کې پټ پاتې شي. تر دې وروسته پینا د پلار پټو ته لاړه، مګ یې ونیو او تر ښاره پورې د مګ په شان نیم په مګ ناسته او نیم په خپلو پښو روانه ښار ته ورسېده، دربار ته حاضره شوه. پاچا چې په دې حال کې ولیده، ډیر یې ورته وخندل. درباریانو ته یې وویل، له داسې ښځې سره به مې هیڅ وخت زړه په تنګ نه شي. او بیا یې دې ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه، څنګه له ما سره واده کولو ته تیاره یې؟ د بزګر هوښیاره لور د پاچا ملکه شوه. دوی سره خواږه او خوشحاله اوسېدل. خو یوه ورځ چې پاچا او ملکه کلیو ته په سیل وتي وو، پاچا په یو چمن کې یو ښکلی آس ولید. ډیر یې خوښ شو او نوکرانو ته یې وویل چې سمدستی ونیسی د دربار طویلی تی بوزی. د آس سختن چه د حال ولی پا منده منده پاچا تا ورغی خپل آسی ورنه وغخت. خو پاچا آس پا کس پوری ور تا وویلی ویشل. ملکی پینا میره تا وویل. یا آس پا بای وخلا او یای لخپل سختن موره. خو پاچا د شیطان دخل را کوز نشو. ملکی د آس سختن تا پا پتا حال واسطه و او د آس د بیا تر لاس کولو طریقه ور بخوده. بزګر د هغې په سپارښتنه عمل وکړ. د کب نیونکو جال یې راواخیست، تر ځان یې راتاو کړ او ښار ته لاړ. هورې په بازارونو کې ګرځېده او چیغې وهلې چې که څوک کبان راباندې نیسي زه تیار یم. بزګر په ښار کې ښکته پورته ګرځېده، چیغې وهلې او په تیره بیا د پاچا د کړکۍ بیخ ته ډېر لر بر کېده. پاچا ورته اخر بې حوصلې شو، له کړکۍ آواز ورباندې وکړ: ورکشه کمقله کلیواله، ته اوس په کوڅو کې خلکو ته کبان نیسي؟ ته لکه چې زموږ د ښار په دا ګنده ویالو کې د کب نیولو استاد یې. او بزګر له دې خوا په تند او قهرېدلي انداز ورغبرګه کړه: هو، لکه ته چې زموږ په کروندو کې د آس نیولو استاد یې. پاچا چې به ناپړیتو ته ډېر خوشحالېده، په کټ کټ وخندل او نوکرانو ته یې د بزګر د آس د بیرته ورکولو امر وکړ. خو وروسته بیا ډېر په قهر شو. ملکه یې راوبلله، ورته ویې ویل: دغه بزګر ته دغه چل پرته له تا بل هیچ چا نه دی ورښودلی. په هغه ورځ دې هم راته وویل چې آس بیرته ورکړه. ته زما تر ګټې د دې کمقلو کلیوالو په ګټه خوشحاله یې. ورکشه، زما له کوره ووزه، ځه. ملکې پینا ورته وویل په دواړو سترګو: اعلی حضرته، زه د امر تابع یم. زه به د پلار کور ته ستنه شم او هلته به مور و پلار او ساده کلیوال ورته خوشحاله شي. خدا به شاید انصاف نه وي چې تش لاس تنیږم. تا چې واده را سره کاوه راته ویلي مو وو چې د دې ماڼۍ تر ټولو ګرانبیه شی به ستا وي. پاچا ورته وویل: هر څه چې دې په کار وي هغه درسره واخله، خو مخ دې پرته کړه، ورکه شه. ملکې ته یو وخت یو چا داسې بوټی ورکړی و چې څنګه به له چا سره ولګېده خوب به یوړ. ملکې همدا بوټی یې له صندوقه راویست، له پاچا سره یې ولګوه او هغه په درانه خوب ویده شو. دغه وخت ملکې د دربار لویه سرپټي بګۍ وغوښته. ویده پاچا یې ور وخیژوه او د پلار د کور په خوا روانه شوه. پاچا د پینا د پلار په جونګړه کې په هوش راغی. که ګوري د څراغ ته تیرڼا ته په یوه خوار ناشنا کور کې له پینا سره یو ځای ناست دی. پاچا چغه کړه: زه چیرته یم؟ دا کوم ځای دی؟ پینا ورته وویل: صاحب، دا زما د پلار کور دی او ما ستاسې له هدایت سره سم ستا د ماڼۍ تر ټولو قیمتي شی له ځان سره راوړی دی او هغه تاسې یاست. پاچا ته خندا ورغله، تر ډیرو پورې وخندل. پاچا او ملکه چې په بګۍ کې ماڼۍ ته ستنېدل، په لاره یې په کټ کټ سره خندل. تر دې وروسته پاچا او ملکه له یو بله هیڅ وخت خوابدي نه شول. دوی اوږده موده پاچاهي وکړه او دوران یې د خوشحالۍ دوران.
د ځوان شاعر او لیکوال یاسمین وزیری په دې وروستو کې یو د کیسو ټولګه او یو هم د شعرونو ټولګه چاپ شوې ده. هغه وزیری وایي ممکن د کال تر پایه بل کتاب هم بشپړ شي. د کتابونو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. یاسمین وزیری، ستړی مسې.
مننه کورمو ودان.
د دې دوو نویو کتابونو مبارکي درته وایم. یو فکر کوم چې د تیارې پرنایي کې او بلم د خیال خاوره.
بله، او ډیره مننه.
او فکر کوم چې هر کال دوه کتابونه چاپوي.
بله، او مان سبم د سیده په کال کې دوه کتابه می چاپ کیږي.
دلیل څه دی؟ ولې دوه؟
بس تصادف برابرېږي. زه خو هڅه کوم چې خوشحالي ولیکم یا ډیر ولیکم خو خوشحالي، خو بیا تصادف هر کال کې دوه کتاب سره برابرېږي.
شاید دا اوسنی کتابونه مو څه دی؟ یو د کیسو ده او بلم
شعري ټولګه ده.
شعري ټولګه ده. څومره شعرونه مو راغلي دي د خیال خاوره کې؟
د خیال خاوره کې فکر کوم چې پښتو او یا غزل پکې راغلي دي او ځنې څلوریزم پکې شته، یا امکان لري شپږ شپېته غزلې به وي، نورې به څلوریزي وي او آزاد نظم پکې دی، او لاس دولس به دری شعرونه هم پکې وي.
او کیسې مو څنګه دي؟
کیسې مې د لنډې کیسې ما تقریبا یو 15 کاله ځنې 15 کاله مخکې ما ځنې مجلې ته لاندې کیسې لیکلې وي. بیا ټولو دوستانو وویل چې دغه کیسې راټولې کړه په یوه ټولګه کې چاپ کړه، دا به د ورکولو نه به موږ غوړل شي او ښې کیسې دي. که څه هم د اوسني کیسه لیکوالو په معیار به برابرې نه وي، خو دا پخواني لیکل شوي دي او اکثره یې د ښځینه وو د ستونزې او د مشکلاتونه پکې بیان شوي دي. نور تقریبا 15 به نوې کیسې وي او نور ټول پخوانی کې هغه کیسې دي چې په مجلو کې چاپ شوي دي.
کتابونه مو په خپل مصرف چاپ کړي که مطبوع درته چاپ کړي؟
دا کتابونه ما خپل په خپل مصرف چاپ کړي دي او پخوا نور کتابونه مې چې وي هغه بیا نور مطبوع راته چاپ کړي دي.
نو یاسمین، داسې یو شعر کدې راته ولولې چې یا پکې د اختر ذکر سوی او یا داسې اختر ته نږدې کوم مناسبتونه یې پکې؟
سمه ده عمان صاحب، زه به اختر ته داسې ورته د مثلا د لوی اختر شپې ورځې دي، د لوی اختر مراسم دي. اول ته مونږ جاناش د مراسمو لپاره تللي دي. ما په دې شعر کې همداسې ځینې کلمات ذکر شوي دي، نور د اختر په مناسبت دغه شعر به تاسو ته وړاندې کوم.
مهرباني.
ستا د کوڅې مې زیارتونه وکړل، ستا له تصویر مې توافونه وکړل. جانانه ته به هیڅ باور ونه کړې، په یوه شپه مې څو حجونه وکړل. دا ستا له کوره بیا زموږ تر کوره، ما د مروه صفا دودونه وکړل. کله چې اوښکو ګریوانه ته لار کړه، لکه زمزم ترې غړپونه وکړل. رسم دی داسې چې شیطان به ولې، ما پر رقیب ډیر گزارونه وکړل. وزیر وای حج قبول شو کنه، که په ناحق می تکلیفونه وکړل.
او ډیره مننه، ډیر ښایسته و یاسمین. ستاسو کیسې ما چې ولوستې تقریبا د ډیرو سوژې سره ورته دي او ډیرې مو پخوا هم لیکلې وې. څه فکر کوئ هغه موضوع چې ډیره زیاته تکرار سي په افغانستان کې په تیرو 10 کلونو کې، دغه د ښځو سره د خشونت مربوط سوژې چې دي په کیسو کې دا ډیرې زیاتې تکرار هم شوي، او تاسو هم تقریبا ډیری کیسې مو همداسې دي، ډیر تکرار په لوستونکو نه غمیږي؟
تاسو خبره عمان صاحب بخي سمه ده. یو څه چې ډیر تکرار شي ټول لوستونکي ته به داس خسته کړه غونډ شي. لکه مخکې مې چې وویل، یو خو دا کیسې ډېرې پخوا لیکل شوې دي، او بل زه چې په ټولنه کې څه وینم هغه لیکم. که څه هم دا سوژې تکرارې دي، خو مونږ په ټولنه کې ورځ تر ورځې دي په ځای چې د مونږ ښځې د تاوتریخوالي له نظره په امن کې وساتل شي، ورځ تر ورځې تاوتریخوالی ډېرېږي. نور زه په همدې خاطر چې څه په ټولنه کې وینم، همدا تکراري سوژې مې ذکر اخیستې. که څه هم امکان لري خلکو ته به خسته کنه وي، خو مونږ هغه ځینې خویندې چې همدا ستونزې لري په ټولنه کې، همدې مشکلاتو سره مخ شوي دي، دا کیسې به دوی ته تکراري که څه وي هم دوی ته به خوند ورکړي او دوی ته به یوه ښه کیسه وي. خو ځینې دوستانو چې ما ته ویلي دي خوښي کړي دي، او دا کتاب د فیسبوک له لارې چې خپور شوی دی، ځینې دوستان چې کامنټونه پرې ورکړي چې دا کیسې مونږ خوښې شوې او څنګه، نه پوهېږم چې دغه به ډېرې کم کسانو به خوښې کړي. داسې څه نه شم ویلی، خو بیا هم ځینې دوستان ما ته ویلي دي چې مونږ خوښې شوي دي. او قضاوت بل لوستونکي ته پرېږدم، تر اوسه خو ډېر کسانو لاس ته به دا کتاب نه وي رسېدلی.
یاسمین، ډېرې مو غزلې دي، او اوس چې زه ګورم تاسو ډېر آزاد نظمونه لیکئ. البته ستاسو مخکینی شعرونه هم چې ما کتلی دي اکثریت یې غزلې دي، خو په دې وروستو کې چې ګورم تاسو ډېر زیات آزاد نظمونه لیکئ، علت یې راته ویلی؟
عمان صاحب، داسې ده چې ما پخوا هم ډېره مینه لرله د آزاد نظمونو سره. کله کله به مې لیکل، خو ما به وي چې سم به یې نشم لیکلی یا خام به وي. وروسته بیا مطالعه مې هم کولی، ځینې دوستانو کتابونه مې لوستل، نو زما مینه او لیوالتیا د آزاد نظمونو سره هم ډېره شوه. نور دې لیکلو ته مې مخه کړه. نور که خدای کول د همدې کال تر پایه پورې زما یو د آزادو نظمونو یو کتاب هم چاپ شي.
خدای دې وکړي. کېدای شي کوم آزاد نظم مو که داسې دي در سره راته ویلولی؟
ښه، اوس تاسو په اجازه ده څو لنډ نظمونه به تاسو ته وړاندې کړم.
مهرباني.
ای زما ناپوه زړګیه، نه پوهیږم، ته لا هم چا ته په تمه یې چې اوښکو پاکولو ته به دې راځي. چا چې دا اوښکې در لورولې هغه ډیر لرې تللی او ته یې هیره کړې یې.
مهرباني کیدای سي او دوه نور هم راته ولولئ.
د ښکلي څیرې په فضا کې یې غبار لیدل کېده، ژبې یې د حیا خاموشي خپله کړې وه، خو په سترګو کې یې راټولې شوې وریځو نغمې پیل کړې، د باران په څیر داسې نغمې یې وغږولې چې ډیره موده به یې د زړه دښته له وچکالۍ وژغورل شي. او دا یو بل شعر به هم ووایم. ای پوهیږې، غوښتل مې والوزم آن تر آسمانه، ستوري په لاسو کې ونیسم، د سپوږمۍ ښایست له نږدې ووینم او آسمان ښکل کړم، خو افسوس چې تورې وریځې راچاپېره کړم او تل د باران څاڅکي سره مې ژوند شو.
ډیره مننه کورم مدان. شاعرانو نه دا پوښتنې هم کیږي چې په کومو قالبونو کې معمولا شعر لیکي، ځان ډیر راحت احساسوي، یعنی فکر کوي چې د شعر لیکل درته اسانه دي په دغه قالبونو کې؟ البته زما په نظر دا پوښتنه ښه پوښتنه نه ده، او البته کلمات څوک وکړي شاید بل ډول ځواب ورکړم. غواړم ستاسو ځواب واورم.
عمان صاحب، ما اکثرا ډیر غزل لیکلې دي. ما خپل هم فکر کوم چې زه غزل ښه لیکلی شم، په هغه قالب کې به ځان راحت احساسوم، خو اوس د لنډ نظمونه او آزاد نظمونه په دې ټولو کې چې زه لیکنه کوم، یا لنډې کیسې وي یا شعري قالبونو کې چې کوم څه ما لیکلي دي، زه په ټولو کې ځان راحت احساسوم او لیکلی شم.
خدای مو تکړه لره. داسې خبر سوی یم چې د دې کال تر پایه پورې امکان لري چې دوه نور کتابونه هم چاپ کړي. ستاسو دوه کتابونه سږ کال چاپ شوي دي، څه وو د دوستانو غبرګون؟ مو دوستانو مو کیسې ډېرې وستایلې که شعرونه، او خپله څه فکر کوئ؟
والله زه دا قضاوت زه خپله نشم کولی، ځکه چې ما ته هره لیکنه مې چې زه خپله لیکم، هر شاعر چې خپله هره که شعر وي او که نثر وي که هر څه وي لیکي، ډېر ورته ګران وي، ځکه ډېر په خپل تابع لیکي. ما ته خو دواړه کتابونه مې خیسي، او دا خیال خاوره شعري ټولګه چې ده دا اکثرا ډیرو کسانو لوستې ده، ډیره خوښه کړې. او دا لنډې کیسې چې دي دا د څو ورځې کېږي چې راچاپ شوې ده، او دا ډیرو کم دوستانو لوستې ده، هغه ځینې کسان چې لوستې دوی هم خوښه کړې، خو د ډیرو لاسو ته نه ده تر اوسه رسېدلې. زه نور نه پوهیږم چې دوی به کوم کتاب ډیر خوښوي، دا قضاوت به زه دوی ته پرېږدم.
ډیره مننه کورم ودان چې راغلی.
مننه له تاسو نه هم.
سروټ کې والی نشي دغه خندا دې ما تسری سروټ کې والی نشي دغه خندا دې ما ورګټ په سودا باندې نکړي من د سن دران غړلو پنه ما جوړوا چې د انسان ضرورت وکړو زبدا تر کړم د انکار ضرورت وکړو زبدا تر کړم جیل خانه خاری خپتر قوت تیزی با در تزان خارشی منم چی ما با دا انکار پا جرت قاتلم کری منم چی ما با دا انکار پا جرت قاتلم کری خود احساس کل پت انقا مارے زارے زشی من دسان تران خاڑلو بانے ماں جوڑوا کت انکار جرت اکڑو زبدا ترکم کد انکار جرت اکڑو
جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا اب دکھمن پورشا ساد وجو دورنا اب دکھمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا اب دکھمن پورشا ساد وجو دورنا اب دکھمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا وینو لمبے دل تا گل گٹے تن کی تن کی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساد وجو دورنا اب دکھمن پورشا ساد وجو دورنا اب دکھمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا سنا گلالی نہ سنا لوئی پپارو دو کشل دتر دو ملے دو وفارن گنا توئی پپارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا اب دخمن پورشا ستاد وجو دورنا اب دکھمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا احمد شاہ خوشحال خان دامنو جگ میں اور کنا سد نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا سد نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ساد وجو دورنا اب تو